ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوسنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د خپلو هغو کارکوونکو لیست د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړۍ تورن دي. پایل خبرونو کې ژله فریبا ظاهر څخه یوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي او د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایلو له زیرمو هم زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه چې د دغه هلیکوپټر د راغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه ده رانسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده او دننه ټول پوځیان یې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دې وزارت وایي فواد امان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزونه د نسکوره سوی. هغه همداشان ویلي چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو په تړاو پیښو کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د صفر درې په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي وویل:
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوند نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د ولی د ویان خبره په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتي. د صفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو غبرګون ښودلی. له دې مخکې د دغو ځانګړو ځواکونو په یو لړ ترسره شوو عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعاوې هم سوي دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندویه موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزونو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي د له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی ویلی سوی چې د کوچنیانو ډیره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو پلارونو چې ورسره مرکې سوي ویلي چې ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لخوا د وروستي درې میاشتنۍ خپره سوي راپور له مخې تیر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره له کله چې یونما له 2009 کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړۍ کالو. دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د رادیو لري. د ایران د توغندوی زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سې شنبه خبر کړی ده. پینټاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 24 کلونو کې ایران د توغندوی پراخ پروګرام، د توغندوی اندازه او د پرمختللو توغندوی د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندوی د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز رئیسې هڅه کوي. پر ایران له لسیز رئیسې د لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لیرې واټن وشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې د توغندیو واټن یې تر 2000 کیلومتر واټن چې اسرائیل هم پنشه کولای سي وشتلای سي. د اوکرين د بهرنی چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکو میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جاړی ومني. په پام کې ده د اوکرين په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندی د پروسې د مذاکرو پر مخال خبرې وسی. د اوکرين د بهرنی چارو وزیر وادیم پریستایکو پرون په کیف کې په خبری کانفرنس کې چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر وو، خبريالانو ته وویل
موږ د نورماندی غونډې ته په پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو، تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یوه هفته یي سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده نوموړی به په جاپان کې هم تم سي. بنکاک ته له رسېدو سره سم پاپ فرانسیس له عیسوي مبلغې آنا روزا سیووري سره چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې په تایلند کې اوسېږي ولیدل. کاتولیک عیسویان د تایلند د نفوس یوه برخه یوه سلنه جوړوي.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. نن چهار شنبه ده، د لړم یا قرب 9 نومبر شلم ده. خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو د نومو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي.
ویلا لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستو تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پرانا کې فیصله ونیسو.
یو څارونکو بنسټ مو پوښتلې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې د دې لیست په سپارلو کې پاتې راغلی.
چې د کمیشنرانو ترمنځ د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د ښځینه صحي کارکوونکو د کار مخه نیولې. پورزګان کې زده کوونکو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د تعلیم مخه نه نیسي.
درسونه پاتې دي، زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي، دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د نور مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په افغانستان کې د غرمې 12:08 سوې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او نغیړیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هر څه ژر باید دغه لیست ور وسپارل سي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې پر دغه نوملړ کار روان دی. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړی د کابل سټوډیو. نور جزئیات د څخاورو
پلی ساری صاحب. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملړ نه دی ورسپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د دې کمیسیون مرستیال وایاندي زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې د دې کمیسیون پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو له کبله په خپل وخت د دې کار پر ترسراوي کې پاتې راغلی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لیست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی، او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د عقرب میاشتې په 15 پریکړه وکړه چې د دې کمیسیون ټول هغه کارکوونکي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه لیک کې د دې کمیسیون له دارالانشا وغوښتل چې د دې کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28 یعنې د سېشنبه ورځې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته یې واستوي. خو دا نیټه پرون پوره شوه، مګر لا هم د کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن کارکوونکي کوونکی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرف شوی نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د کسانو د نوملړ په بشپړېدو کار روان دی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري، خو کمیسیون په دې اړه د رسمي نظر له څرګندولو ډډه کوي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل کارکوونکي چې په درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د سېشنبې په ورځ د کسانو نوملړ د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته لیږلی وای، خو داسې ونه شول. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نیټه اعلان کړي، خو له دې نیټې د یوې میاشتې او درې ورځې په تېرېدو هم کمیسیون نه دی توانېدلی په دې اړه پرېکړه وکړي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په نغړیو تورن شوي دي. د افغانستان پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو له کبله نه دی توانېدلی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د دې کسانو نوملړ د شکایتونو کمیسیون ته سپارلی وای. امید زاهمل په دې اړه د دې بنسټ له اجرایه مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د دې کار د علت په اړه پوښتنه کړې.
د ټاکرو کمیسیون لبه د مرګ همیشه کړنی او کومې ژمنې چې کوي هغه نه عملي کوي، یا د سیاسي فشار باندې راځي، یا نور مسایل رامنځته کیږي، یا اداري عمل ته منځ کې چې د کمیشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
څومره اړینه ده چې دا کسان وپیژندل شي او همدا ډول قانوني چلند سره مخامخ شي تر څو د انتخاباتو په برخه کې هغه شمېر پوښتنې چې راولاړ شوي هغه کمیسیون یې تر نیوکې لاندې نیول چې خپله کارمندان متخلفین یا متقلبین دي دغې موضوع ته رسیدنه وشي.
مکافات او مجازاتو اصل په هر اداره کې دا ډېر ګټور تمامېږي، د شفافیت لپاره، د ځواب ورکونې په خاطر باندې، د ښه کارونو لپاره. نو زه فکر کوم چې کچیر دغه لیست صحیح شي، برابر شي او وڅېړل شي، شکایت کمیشن له خوا نورو به جرایم بیا ادو قضایي ارګان له خوا وڅېړل شي، لویه ګټه به دای چې خلک به باورمن شي په دې باندې چې په افغانستان کې قانون تطبیقیږي، د انتخاباتو کمیشن کارکونکي هم خلکو ته ځواب دي. دویمه ګټه به دای شي د انتخاباتو کمیسیون کې چې کوم کارکونکي دي، شکایتو کمیسیون کوم کارکونکي چې دي، دوی به بیا ډډه کوي او هیڅ کله به د خپلو وظایفو د ترسره کولو په برخه کې ناغېړي نه کوي.
یو د باور مسله شو، همدا ډول په راتلونکي کې د ډول نه کارونو ترسره کول او د ویرې مسله. بل مهمه پوښتنه د مشروعیت ده، آیا د ټاکنو په مشروعیت هم اغیز لرل شي؟
تر ډیره حده پورې دغه کار باید شوی وي. طبعا مشروعیت باندې ګټه دا کولای شي چې شاید انتخاباتي شریکان په خاصه توګه نوماندان چې دغه پروسې نفع یا ضرر تلره، دوی هم باور مندي پیدا کول شي په کمیسیون باندې چې کمیسیون هغه کوم کارکونکي چې مثلا ناغېړي کړي وای په یو ډول یو چا یو نوماند لپاره مشخص نوماند لپاره کار کړی وو، شکایت کمیسیون ته معرفي شو یا راتلونکي کې هغوی د تور لیست کې شامل شو او نشي کولای چې د انتخاباتو کمیسیون سره کار وکړي.
کمیسیون په ځلونو باندې دغه سی او تاریخ وټاکي، اما بیا ورته رسیدنې نشي کولای. څه دلیل کې دی شاید اقلن چې کمیسیون خپل هغه ورکړل شوی او طرز العملونو ته یا جوړ شوی او طرز العملونو ته او یا خپل پریکړې ته چې کوي نرسیږي؟
یو دا چې سیاسي فشار شاید یو نوماند حکومت له خوا دار شان خانست. دویم لامل په خپل د کمیسیون په دننه کې د دارالانشا او د کمشنرانو ترمنځ کومې شخصي ګټې، شخصي معاملې شوې دي یا روانې دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ اجرایه مشر حبیب الله شینواری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سملنه جی سپې څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د
د افغانستان اقتصادي وده پر روان دی لسوه اتنویوم مالی کال کې درې سلنې ته لوړه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې مهم دلایل د سیمې له هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل دي چې صادرات ورسره ښه او کرنې په برخه کې هم وده رامنځته شوې.
خوشبختانه کومه ګزارشونه چې دم ګړی مونږ لرو د هغه په تحلیل په اساس کومه پراختیا وشې د زراعت په سکتور کې په نورو سکتورونو کې شوې دي. دا ښیي چې د افغانستان اقتصادي پراختیا 3% ته رسیدلې ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
د یادول وړ ده چې د 1999 مالي کال لپاره اقتصادي وده 3.4% په شاوخوا کې ټاکل شوې چې د 1999 کال په پرتله 0.5% ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپو میرویس افغان وایي د نړیوالو اوسني مالي ملاتړ ته په کتو په 1999 مالي کال کې 3% اقتصادي وده لږه ده او باید د افغانستان په کورنیو منابعو ډیر کار وشي. نړیوال بانک د شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان 60% لګښتونه پر نړیوالو مرستو ولاړ دي. باور دا دی چې که افغان حکومت مالی چارې رڼې کړي اقتصادي وده به نوره هم زیاته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له 50 ډېرې مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راولي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې په 25,000 مېرمنو کورنۍ باغچې وویشي. نوموړي دغه شان وویل تېر کال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 45,000 مېرمنې د کرنې او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو چې د چرګانو او مچیو د ساتنې شنو خونو باغونو د میوو او سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پکې شامل و برخمنې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي د دې پروګرامونو له جوړولو هدف دا دی چې د کرنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا په برخه کې د ښځو وړتیاوې لوړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.50 افغانۍ، یو روپۍ یورو 85.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 80.80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5.50 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب په یو تازه راپور کې ویل سوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځنی ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. عصمت سروند دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. سروند صاحب، اول خو دا راته وایي چې د ایران د توغندیو د زیرمو په اړه په تازه راپور کې ویل سوی چې دغه زیرمې په منځنی ختیځ کې د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور چا خپور کړی دی؟
صالح صاحب، دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې کړی ده. دوی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، پرونی خپور کړی دی، او په هغه کې دا مسله څرګنده کړې ده. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم پنخه کولی شي چې ایران خپل لوی دشمن بولي، ایران د دغو وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې 2 کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتره واټن ویشتونکی توغندی وشود چې مختلف سروکې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په دې راپور کې صالح صاحب دا هم ویل شوي چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته یې ځکه پراختیا ورکړی چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي.
بل سرون سه پیران کې د تیلو د بیو د لوړیدو په اعتراض مظاهره دوام لري. ورستي معلومات سي دي او د مرګ ژوبلو په اړه څومره معلومات له تاسو سره دي؟
او بل په ایران کې د تیلو د بیو درې برابر شوی او لږ ورسته خلکو پاسونونه وکړل، اعتراضونه وکړل او مظاهره وکړه چې لا هم دوام لري. د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د یو تازه راپور پر اساس په دغو اعتراضونو کې لښته لږه 168 تنه وژل شوی دی. البته دې ته مو پام وي چې د نړیوالې ادارې ډېر له احتیاطه کار اخلي، ارقام ډېر په احتیاط بیانوي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډیر اعتراض کوونکي نیول شوی دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه د دوی و امنیتي ځواکونه وشل شوی دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کې دا تاییدوي، صرف د 15 کسو. البته چې د بخښنې نړیواله اداره د 116 تنو یادونه کوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی، ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي. نو د ډیرو سیمو چې اوس هم ناکراری پکې دوام لري، په اړه معلومات آسان او ژر نه ترلاسه کیږي، او احتمال شته چې د مرجوب شمیر خورا زیات وي تر دې. خو د دې لپاره چې ایران ټولنه قاعده ټولنه ده، د معلوماتو خپراوی پکې اسانه نه ده، او چې انټرنیټ هم قطع شي نو کره او دقیق معلومات ترې لاسته نه راځي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه. مو وردل چې په یو راپور کې ویل سوي د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې آتا د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور په اصل کې خبرې چې په ایران کې مظاهرې روانې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بل نه جی سپی سره خبر ورو چې د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
سرخط رسپانی لیکلی حکومت د حقانی شبکې د دریو زندانیانو په آزادولو سره هغه تورونه ناسم ثابت کړل چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېده، او د دې تر څنګ د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې پروسې او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. وړاندې په سرمقاله کې د غشن راغلی افغان حکومت وکړای شول چې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو سره له امریکا سره خپلې نسبتاً خړې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکراتو په برخه کې د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي وي بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور په ټوله کې حکومت په تیره ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه، او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو خوشی کولو شرایطو ته پام، حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر، او څومره ژر چې کېدای شي دا پروسه هم بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د حقانی شبکې د زندانیانو تبادله به څه پایله ولري؟ وړاندې راغلی افغان حکومت یو ځلې بیا د اوربند سولې او په تېره بیا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د حقانی شبکې مهم غړي تبادله او له زندانه قطر ته ولېږل. د سرمقالې لیکوال لیکي خې په ډېر دقت سره د دغو بندیانو د تبادلې شرطونو ته پام وشي، او که طالبان بیا هم ترې سرغړه ونه کوي ځپل کېږي به او له سختو بریدونو سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلی په اصل کې د پاکستان حکومت د افغان امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان ساتلی وو، او غوښتل چې د هغوی په خوشی کولو سره له امریکا څخه امتیازات ترلاسه کړي. په سرمقاله کې راغلی پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او امریکا ته هم معلومه ده چې پاکستان نه یوازې دا چې برمته شوي استادان یې ساتلی وو، بلکې د حقانی شبکه هم د پاکستان پوځ خیمه بلل کېږي چې د دغو بندیانو خوشی کول اساسي غوښتنه وه. د سرمقالې په پای کې راغلي د بندیانو تبادله نه ګام دی، خو باید له کومې احساس شوي پایلې پرته خوشاله ونه اوسو. هیواد لیکي پاکستان، روسیا او ایران په هیڅ ډول خپلواک او با امنه پرمختللی افغانستان نه غواړي چې په نړیواله کچه د ستراتیژیکو اقتصادي او پوځي ملګرتیاو لپاره اقدام وکړي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو روان بهیر په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو ډیر امکانات لیدل کېږي، خو دا به یو لویه جفا وي چې کمیسیون د خلکو په حق کې کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو خبره وروسته له هغه مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په ترس کې نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. په زیاتو سیمو کې ښځینه صحي کارکونکي هم نسي کولای چې خپل کار په آزادانه ډول وکړي. د روغتیا ریاست چارواکي هم دا ستونزه تاییدوي. مجیب حبیب سای په اړه راپور لري.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیايي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي، او دا مسله سبب شوی چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګرا، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوالو حضور سبب شوی چې روغتیايي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي.
بچم رفته مونږ هیڅ کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه دره. مرکز کې یو چیز هسته وګف کې برنده مزار شریف این مریض امام ده کوماست پرسان نیست مقصد طالبو نمیمانه زنانه و دکتر آره
ده بلخ پا چهار بلک ولسوالی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالی یو سلو څلور شکلیو لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوي. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نامنې له وجې غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یوازینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کونو توزیع په ټولو ورسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پی ایس باندې ده. د ینګي کلاو چې د خیلو شهرک کې او لږ ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ ټکني شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره هم دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. وسلوالو طالبانو د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته چې په بلخ کې یې د روغتیایي ښځینه کارکوونکو د فعالیت د ممانعت په اړه مطرح کړې، تر دمه ځواب نه دی ویلی. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ په روزګان کې زده کوونکو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د زده کړې مخه نه نیسي. دوی د لاسي صنایعو د یو نندرتون پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال هم دغه نندرتون ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو د غنندارتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزی لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وو. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي وو زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
کلنګانی د خرڅ سم جوړ کړی بیا په دریا رنگ والی هغه د افغانستان بیرغ او بل ګلاس هغه د خرڅ جوړ کړی دی هغه می ګلان کړی او په سپین رنگ نه وایي
دا شیش ما جوړ کړی دا کارتون سے جوړ شوی دی او په دې کې د صرف څخه کار فکر دی جنتال چې په موږ دی او د نور ټول کارتون سے جوړ دی.
ما یو تایره وکشته جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تایره البته نه سي خو کشته حرکت دا ستاره به جوړه کړي هغه پرواز کولای شي چې ماته امکانات تر پرکې.
لدی سره د شونځي د غزده کوونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوال طالبان باندې ژغ دا دي که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي لکه چې د دوی کشران ورونه د تعلیم وکړي
مکتبونه دي لکه اړ یو ته خپل کور لکه ځکه چې دوی اصلي مجاهدین دي دی دا مکتبونه نیولې دي هر څه نیولې ماشومان درسونه پاتې دي ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیم پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندرتون د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د پوهنې ریاست په همکاري جوړ شوی و. د اورزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نوري هم اسانتیاوي رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوغوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنۍ او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د امریکایي پانتون دوه استادان په پاکستان کې ساتل کېدل د تبادلې لپاره زابل ته راوستل سول. پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې لټوي. میر احمد ملت پال لیکي د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه له 9 میاشتو راهیسې کار نه کوي. خان محمد اسلام یار له نادالي لیکلي کانه سقنی خوشې سوی وي نو ده باید د طالبانو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ نه پوهېږو چې د هیواد حالات کومې خواته روان دي. ځینې حکومتي چارواکي یوازې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي. خان محمد اسلام یار الله ندلی په بل سمس کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه رای حساب کړي چې شفاف وي. عبدالباری لشکین څخه لیکلي د پوهنې له وزارت نه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نیټه رانږدې کړي. باوري لشکین څخه لیکلي په پکتیکا کې راتلونکي شنبه په ورځ کلنۍ ازموینه پیلېږي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي د ملکیانو نه حق وژل د بخښلو وړ مسله نه ده. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه چې د هلیکوپټر د راغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه درانسکور شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څیر خلاصولای کې رانسکور کړی ده او د نن ټول پوځیان وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره کوي. د کندهار د ولی وین احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي دي وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. د خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزو د مختلفو بڼو یادونه کړې چې ویلې دي د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړېږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بېساري ان د اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ده، پنټاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 30 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دوی به آسیا ته په دې یو هفته سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یو کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده چې نوموړی به په جاپان کې هم تم سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی و منی. زاد الله فی همت ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څخه راګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
با هلمند